لاس بجې شپې احمد چې بریم دا سړي رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه او دا هم خبرونه د افغانستان د امانت صندوق د بورډ لومړنی ناسته پرون ماښام د سویس په جنوا کې وشوه. دا بورډ د افغانستان د سباندې درې نیم میلیارد ډالرو نظارت کوي چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه سویس ته انتقال شوي دي. د دغه بورډ یو غړي او د افغانستان د مالی پخواني وزیر انوارالحق هدي ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې په دې خبرې وشوې چې ژر تر ژره دا پیسې په کار واچول شي او ګټه ځینې ترلاسه شي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل اورېدلی شي. په کابل کې تېره شوې بې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان ووژل. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یوه راستولي پیغام کې وویل چې پېښه د کابل ښار څلورمې حوزې اړوند دریم پروان سیمه کې یو کورولا ډوله موټر کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې موټر اور اخیستی او پکې دوه ناست کسان وژل شوي دي. په انډونیزیا کې د یوې زورورې زلزلې له امله د مړیو شمېر تر یو سلو شپېتو تنو واوښت. د دغه هېواد په لویدیځ جاوا ولایت کې پرون دوشنبې د ریختر په کچه د 15.6 درجه زلزلې په پایله کې سلګونه کسان ټپیان شوي هم دي. تر ټولو زیات چن په سیانجور ښارګوټي کې خلکو ته اوښتی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د لویدیځ جاوا والي رضوان کامل ویلي چې ډیری وژل شوي د ښوونځي زده کوونکي دي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو د عراق په شمال کې د کردانو پر مرکزونو پر توغندیو او ډرون الوتکو برید کړی دی. تهران دا کردان تورن کړی دي چې د ایران دننه په ناقراریو کې لاس لري. د راپورونو له مخې اربیل هوایي ډګر ته څیرمه د ایراني کردانو د کوم لګوند او د ایراني کردستان د ډیموکراتیک ګوند مشانو مرکز په نقشه سوی دی. د ایراني کردستان د ګوند یو جګپوړی غړی محمد نظیف قادری د دې برید پر مهال چې وړ مورزو شو ووژل شو. بل لور ته د هنګاو په نوم په ناروی کې د بشري حقونو مشته ډله وی چې ایراني ځواکونو د ایران په لویدیځ کې وړ مشپه د مریوان او جوانرود ښارونه هم ویشتلي چې لږ تر لږه دیارلس تنه پکې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د اوکراین د زاپاروژیا د اټومي مرکز شاوخوا د یو خوندي زون د جوړېدو لپاره د سلام مشورو د زیاتوالي خبر ورکړ. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی د زاپاروژیا د اټومي مرکز د خوندیتوب په تړاو نور جزئیات ورنکړل، خو له څو میاشتو راهیسې د هڅې پیل کړي چې دا اټومي مرکز خوندي شي. شاغلی ګروسی پرون دا خبر هم وکړه چې د زاپاروژیا د اټومي مرکز شاوخوا د شنبې او یکشنبې په ورځو بدې ډزې شوې دي چې په وروستیو میاشتو کې دا له جدي پیښو څخه ګڼل کیږي. د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټاین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له تونس سره، مکسیکو له پولنډ سره او فرانسې له استرالیا سره مخامخ شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښ پښنوې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د څه باندې درې نیم میلیارد ډالرو د امانت صندوق بورډ تیر ماښام غونډه وکړه. د دې بورډ لغړی انوارالحق اهدی سره شخیدلی یو.
دغه پیسې باید زر تر زره فیصله سرمایه ګذاري وسي په هغه ډول هغه حساب کې چې په بانک واچول شي چې په هغه لري منفعت لري.
د ډیورنډ پر کرښه د نشټو د مخنیوي لپاره د طالبان او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبري وشوې.
مذاکرات ناکام شول بکی هغه لکه ختیارې سره غلي دي چې شاید جنگ خوم خو کوي.
پروسکان کې مشاهره شوی او د خبرونې لوی برخه مو د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې تاسو ته سندرې لرو. تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امانت صندوق بورډ چې د افغانستان په څ باندې 3 میلیارد او 500 میلیونه ډالر باندې د څارنې لپاره په سویس کې جوړ شوی، تیر ماښام خپل لومړی ناسته په جنوا ښار کې وکړه. د افغانستان بانک څ باندې 3 میلیارد ډالر پیسې د 5 میلیارد ډالر څخه دي چې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړی. د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال په سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې ریډي پیسو نیمایي برخه به افغانستان سره د اقتصادي مرستو په هدف په سویس کې یو صندوق ته ولي شي. 3 میلیارد ډالر لهم د متحده ایالاتونو لخوا کنګل دي. سفیولا سنګزای راپور لري.
د افغانستان بانک په خوانی رئیس انوار الحق هدی چې د امانت د صندوق د بورډ غړی دی وایي د دوشنبه ورځې د غونډې یوه برخه د یادو څه باندې 3.5 میلیارد ډالرو په کار اچولو باندې متمرکزه وه. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهم خبره پکې دا وسی دغه پیسې باید زبر زره فیصله سرمایه گذاری وسی. سرمایه گذاری منظور هغه سه منفعت لري په هغه ډول هغه حساب کې چې په بانک واچول سي په هغه لري منفعت لري او هغه منفعت هم باید موږ ته نظر هغه سه دراکي او خبر مطرح سره سی باید د دې فند مشري هم افغانان سره وسی کی
د امریکایي چارواکو په وینا د افغانستان بانک 3.5 میلیارد ډالر کنګل شوی پیسې په لورستیو کې له واشنگتن څخه په سویس کې یو صندوق ته انتقال شوې څو د طالبانو له لاسرسي خوندې شي. د راپورونو له مخې د برېښنا د وارداتو پیسې نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پورونه په پراختیایي برخه کې مرستې او د افغاني بانک نوټونو د چاپ لګښت د دغه صندوق له لارې ورکول کیږي. دا مالی غونډه په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره په میلیونونو خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د دې صندوق په غړو کې په سویس کې د امریکا سفیر سکاټ میلر، د سویس د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی الکساندر باومن، د افغانستان بانک پخوانی رئیس او دغه هیواد د مالی پخوانی وزیر انوار الحق هدي او د افغانستان بانک د عالي شورا غړی شاه محمد مهرابي شامل دي. د طالبانو حکومت د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو کنګلول له نړیوالو قوانینو سرغړونه یاد کړی ده. د طالبانو د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې دا پیسې باید ټول د افغانستان په واک کې وي. د افغانستان د چارو یو کارپو طارق فرهادي تیر شپه ازادي راډیو سره په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
طالبان گفتن کې صندوق مبالغش مربوط مردم
طالبانو ویلي چې د دې صندوق پیسې د افغانستان خلکو پورې اړه لري. ستونزه دا ده چې امریکا طالبانو ته پیسې نه ورکوي ځکه طالبان د امریکا او ملګرو ملتونو تر بندیزونو اندی دي نو امریکایان مجبور شول چې دا پیسې دریم هی واته ولیکدوي
کسي اومي روان کنن.
ورسله هغه چې طالبانو د 2023 کال په اگست کې پر افغانستان واک تر لاسه کړ، امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر کنګل کړل. د فبروري په میاشت کې بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د غیواد لمالی څنګه غوښتل شي وو چې د دې پیسو نیمایي برخه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورونه ته او پاتې نورې د افغانستان خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړي کړي. خو د امریکا فدرالي محکمې تر اوسه د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان بانک د پیسو د تخصیص په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
د افغانستان د امانت صندوق بورډ د لومړي ځل لپاره په جنوا کې غونډه وکړه. دا بورډ په سویس کې د افغانستان د څه باندې 3 میلیارد او 500 میلیون ډالرو د نظارت لپاره جوړ شوی. د افغانستان بانک پخوانی رئیس او دغه هیواد د مالی پخوانی وزیر انوار الحق اهدي دغه بورډ لغړیو څخه دی. له شاغلی عادی سره سفی الله سنگزی خبری کړی او لمړی ترې پښتلی چې د دوشنبه په ماښام د بورډ په لمړی غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوې دي. شاغلی عادی په جواب کې وویل
موضوعات خو زیاتره خپل دي سختار دي دي سازمان و دي دي صندوق تشکیلات باندې څه ده خبره وسولاله او خپل مهم خبره پکې دا وسی دغه پیسې باید زبر زره فیصله سرمایه گذاری وسی. سرمایه گذاری منظور هغه سه منفعت لري په هغه ډول هغه حساب کې چې په بانک واچول سي په هغه لري منفعت لري او هغه منفعت هم باید موږ ته نظر هغه سه دراکي. دا قسمت او مهم وو او دا خبره مطرح سره سي باید دې فند مشري هم افغانان سره وسی کی یو مشورتي کمیټه باید افغانان سره جوړ سي سي دې فند ته مشوره ورکي چې په دې کې باید مختلفو افغانانو د وسی کی پکې سلا خلک باید پکې وسی سي دې کمیټې لپاره هغه ورکي.
احادیث محترم
دا اولی غونډه او مقدماتي و.
بله احادیث محترم داسې وخت کې موږ تاسو خبرې کوو چې په افغانستان کې دنه خلک لوګي سره مخ دي او هغه ټول انتظار لري چې دغه پیسې دغه فکر دا دي چې هغه ته انتقال شي او بل اخر ګټه به تسوي هغه ته. د عام افغانانو لپاره د تاسو پیغام څه دي چې دغه پیسې او په دې اړه باندې دغه تشکیلات او خبري او هڅې دغه لپاره څه ګټه وري دي؟
استایسي طبعا منګم د افغانانو په درد باندې درديګو او دغه حالات باندې څه ده هیڅ کوم څه افغانم څه ده خوښ نه دي. ول دا پیسې د بانک مرکزی لپاره ده او باید چې د بانک مرکزی سرمایه څه ده وساتل سي او په خاصو مواردو کې لږ ځین استفاده کیدلی سي. دا د بشري کومکونو لپاره لږ ځین څه استفاده نه کیږي په حق له نورو جوزین استفاده کیږي. بانک جهانی او بانک آسیایی کوم دی امریکایم کومه کړی دی همداسې اروپایي مالک هم کومه کړی په کافي یعنی کافي خو نه خو په یو غټ مقدار پیسې هر هفته تاسو پوهېږي چې کابل ته رسېږي همدغه د بشري کومکونو په خاطر باندې دا صندوق څه ده زیاتر د بانک د سرمایې د تحفظ لپاره ده د هغې د زیاتوالي لپاره ده او په بانکي سکتور کې د دې لپاره چې یو سیالت په بانک کې پیدا شي د هغه په ارتباط باندې بس د تصامیم نیسي او کار به کوي او همدغه د بانک سیالیت په ارتباط باندې نقدي نګي ده ورته وایي لکه سي بل اصطلاح یې هغه په حکله هم څه ده لږ څه بحثونه وسول.
انوار الحق احدی
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د طالبان او پاکستاني عسکرو ترمنځ د تازه سرحدي نشته د درولو لپاره خبري وشوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو او پاکستاني پلاوی پرون وروسته له هغه سره لیدلي چې په سیمه کې د طالبانو د ځواکونو او په وړاندې د پولي هاخوا ځایي قومونو او پاکستاني پوځیانو په نشتو کې دواړو خواو ته مرجوب لاوشتي ده. صفی الله سنکزی راپور لري.
په سرحدي سیمو کې د نښتو له دوام سره سره دواړو لوریو خپل مذاکراتي پلاوي د خارلاتسي دروازې سره ناستې ته استولي وو. د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې ناستې ته د طالبانو د پکتیا والی او ځینې نور چارواکي ورغلي وو. ځینې رسنیو له هغې ډلې تلونیوس او پخواله رسنیو یو شمېر خلکو دا هم ویلي چې د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال ملا فاضل مظلوم هم ډنډ پټان ته تللی. لا نه ده تایید شوی چې په ناسته کې ملا فاضل هم حضور درلود که څنګه. اخوا د پاکستان له لوري بیا په ناسته کې د کوهارت کمشنر محمود اسلم او ځینو نورو چارواکو ګډون کړی. ازادي راډیو د دې ناستې ځینې ناتایج شوي عکسونه هم ترلاسه کړي دي. سربیره پر دې د سیمې ځینو مشرانو د دې ناستې په اړه خپل معلومات شریک کړي. له هغې ډلې د خرلاتسو یو ځایي مشر سید مبین حسین د ازادي راډیو مشال څنګه د خبرو د ناکامېدو په اړه وویل:
طویل مذاکرات یو څوک مذاکرات نو ورسته هغه ستوي لکه ایمو کسونو نه منل خبره نه منل ایمو جایزې مطالبه چې ایمو لیارې کې د روټ تیر کړي د روټ په هول ته باندې کا استعمالو دا ما جوړه تغه بده منل نه نو مذاکرات نه کوم شول بکی هغه لکه ختیاري سره غلي دي شاید جنگ خو مخ کوي.
د کورمې ځای خلک ادعا کوي چې سلګونه هکتار ځمکه هغه وخت چې اغزن تار لګېده د افغانستان خواته پاتې شوې. خو سید مبین حسین زیاتوي طالبان ورته ویلي له اغزن تار د افغانستان خواته پاتې شوې ځمکه د کورمېوالو نه بلکې دا غوې ده. د طالبانو دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو بیګا د شنبه د ازادي روډیو پښتنې ځواب نه کړی. خو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وړ مشه ازادي روډیو ته ویلي و چې دواړو لوریو پلاوی ګمارلې او خبرې کوي. د پاکستان پوز لا په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. خو د پاکستان د بشري منابعو د پراختیا او بهر میشتو پاکستانیانو د چارو وزیر ساجد حسین توری چې د کورمی اصلي اوسیدونکو دی پرون خپل ټوټر باندې طالبان د بریدونو په دوام تورن کړل او ټینګاري وکړ چې د بریدونو د سمدستي درولو ترڅنګ باید د لانجو د هواري لپاره خبري وشي. د راپورونو لمخې نخت درې ورځې مخکې هم لومړی د کورمی د ځای خلکو لخوا پیل شوی و چې ورسته بیا د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو په یو او بل درنې او سپکې وسلې وکارولې. د غنوختو کې دواړه لوري ته مرګ ژوبل هم اوښتي. د ډنډې پټان ځینو اوسیدونکو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړي چې یو طالب او یو عام کس چې ډریور و وژل شوي او څو نور کسان ټپیان دي. د کورمې ایجنسۍ امنیتي مسؤلینو بیا د ازادي اروپا مشال راډیو ته تایید کړي چې یو پاکستانی پوځي د طالبانو په بریدونو کې وژل شوی، اته نور پوځیان او څلور ملکیان ټپیان دي. د نښتو له پیله رئیس د خرلاتسو دروازه چې د افغانستان جنوب ختیځ او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او تګ راتګ یو اصلي لار ده تړل شوې. د خرلاتسو د ښاروالۍ د شورا غړي سید اصغر حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل:
نقصان شي ویلي بارډر نه ډیر غټ ملونه پرته دی، هغه کلی شکل کې دی، هغه وریځي شکل کې دی، وړد دی، لکه ډرای پروډ دی، کشمیر دی او پرش پروډ دی، او د کی مختلف قسم تشو نه دی، نو دغه به خلکو ته ډیر زیات نقصان ملوش.
په ډنډ پټانه او کورمکه نختی داسې وخت روان دی او لعمل دروازه تړل شوی چې د سپین بول دک چمن لار تازه تریوي او نه تړل کې دورسته دوشنبه پرانستل شو. هلته هم دروازه دی یو پاکستانی عسكر تر وژل کې دورسته تړل شوی و.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کړو، یو مشاعره د روزګان په مرکز ترینکوټ کې مشاعره وشوه. د دې مشاعرې پر مهال شاعرانو شعرونه ولوستل او یو شمېر چارواکو ویناوې وکړې. له سیمې راپور لرو.
دا د روزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې ادبي بهیر دی چې تیر ورځ ناوخته ما ځګر مهال تر سره شو. په دې مشاعره کې د شاعرانو ترڅنګ یو شمیر طالب مسولینو هم ګډون کړی وو. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی قریشی د مشاعرې تر پیل وړاندې د شعر او ادب پر ارزښت خبرې وکړې.
زمیناره ته مسایدا سویده کده مشاعرات ورتګ وی الحمدلله امنیت تامین دي، هیڅ نو مشکل نسته. ځوان په هیڅ باندې دا کوشش کوم چې د خپل ځوانانو لپاره هغه زمینی ورته مساعدې کمه، هغه سہولتونه ورته برابر کم چې زموږ ځوانان د اړتیا لري.
د مشاعرې په پا